شپاش بجه شوی ده ازادی رادو پا خبری مجله که موزه احمد چیبر کور بایم میر احمد ساپای پا تخنیکی برخه که راسر مرسته کوی اسلام علیکم د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو په برید کې پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي او یو شمیر وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې مو د چارواکو په وینا د یو شمیر پاکستاني ترهګرو له ځای پر ځای کېدو خبره وو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچي نن هاګ ته ورسېد، چیرې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه ورسره مرکه کوي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د سمنګان ولي عبداللطیف ابراهیمی په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی، د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د ملي امنیت د ادارې لس کارکوونکي وژل شوي او شپږ پنځوس تنه نور چې ملکي وګړي او د امنیتي ځواکونو غړي وو ټپیان شوي دي.
معلمای ملکي است، تعداد پرسنل ښاروالي است، دیگر در جمع زخمیات یک ده نفر شهید از امنیت ملی.
ده حمله سهار شاوخوا یولس بجې د دې ریاست په دروازه کې په یوه موټر بند بم چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکي د ملي امنیت او تر خوارې ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والي ویلي چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترې کې د ډېرو کورنو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې دي. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننۍ برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. په غزنی کې وسلوالو دوه تنه قومي مشران وژلي. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. په غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل، پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر چې نوم یې نه دی یاد شوی په خپل کور کې یو ځای وژل شوي. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، ځوانان او ولسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسله واله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچي نن هاګ ته ورسېد، چیرې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه ورسره مرکه وکړي. د کاسوو لپاره ځانګړې محکمې د جون په 23 په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تاچي او د کاسوو یو شمیر نورې پیژندل شوې څېرې لویو جرمونو کې لاس لري. تاچي د ځانګړې څارنوال دفتر ته له رسېدو سره سم وویل چې دی دلته هغه اصل ته په درناوي راغلی چې د ده په وینا د کاسوو خپلواکي د مساویانه حق پر بنسټ د کاسوو لپاره خپلواکي د مساویانه حق پر بنسټ په خاطر مبارزه کړې وه. د نږدې سلو کسانو په وژنه په اجباري ډول د خلکو په نادرکه کېدو او شکنجي تورن کسانو څخه د حق د ځانګړې محکمې څارنوالان مرکې کوي. تا چې له دې وړاندې د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوځ لوړ پوړی قومندان و. دغه پوځ په 1990 لسیزه کې د خپلواکۍ د ګټلو لپاره له سربیا سره چریکي جګړه کې ښکېلو. ولسمشر هاشم تاچي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، خو تېره چهارشنبه په خپله ټویټ فیسبوک پاڼه ولیکل چې د څارنوالانو مرکې لپاره هاګ ته ځي. د سربیا پخوانی ولایت کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه، هغه ګام چې بلګراد غندلی دی. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نوویل چې د ولسمشری دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انجری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتولو سره تر سره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د هېواد محکمې سیاسي کېږي. او دا هم د افغانستان د کرکټ له میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مخکښ لوبغاړی راشد خان وایي تر هغې به کوژده یا واده ونه کړي چې افغانستان ته د کرکټ نړیوال جام یا د آسیا جام نه وي راوړی. دا خبره راشد خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او ویل
انشاءالله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېده او موږ وکولای شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو انشاءالله غیر سره بیا کوژده به مو شي واده به مو شي.
یویشت کلن راشد خان چې اوس په خپله د کرکټ په شخصي اکاډمۍ کې نور ځوانان روزي د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې دی. 49 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه بولر دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای سیوریز د تودوخې لوړه درجه 22 چټیشل. جلال آباد کې به هم اسمان ځای سیوریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټی 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 21. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټی 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټی 30.
لناجی صاحبی په مننه چې د افغانستان د سو شارونو د حواله حالې خبر کړ. وړاندې په خبرونه کې د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروستي جزئیات ترکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
که طالبان اور کم ته غاړه نږدې او حکومت د دوی ټول زندانیان نه خوشي کوي سوله به په کوم لور درومي؟ د پانتون استاد ودیر ساپای وایي
طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 نه کمې موږ خبرو ته حاضر نه یو.
د کونړ چارواکي د دې ولایت ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد او لشکر طیبه لشکر جنگوي دغه مختلف تروریستي ګروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالیو ته راوښتي دي.
دا ساده رادیو د ماشومانی خبری مجلې په پیل کې د راپورونو په پیل کې د افغانستان شمال ته مخه کوي. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی د سمنګان د موټر بم بریټ موضوع تعقیبو. مخکې مو په خبرونو کې واردل چې په مرکز ایبک کې نن په موټر بم بریټ کې پوځي او ملکی کسانو ته مرجوب لا وشته د روسي جزئیات لخ خپل خبريال حبیب زای څخه ورو. حبیب زای صاحب تازه څه دي؟
شبه خیر سلامونه تاسو ته او د نړۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. نن 12 بجې سمنګان ولایت کې د ملي امنیت مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې ملکي او پوځیانو ته پکې تلفات واوښته. له هغه وروسته بیا دوه بریدګر د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه ځای څخه یې د ملي امنیت پر اداره ډزې کولې. او کومې خبرې چې ما څو شېبې وړاندې د سمنګان د ولی ویاند صدیق عزیزي سره د رود ښاغلی عزیزي وویل چې په دغه برید کې د ملي امنیت لاس کارکوونکي چې یوه ښځه هم پکې شامله ده وژل شوي دي. همدارنګه د 3 کسان چې پکې ملکیان، 8 دوه ماشومان او همدارنګه نو یو شمېر پوځیان هم دي هغه ټپیان شوي او د سمنګان ولایت ملکی رختون ته د درونه لپاره لیک ډول شوی دی.
مننه. مننه مجيب حبيب زاي بو چې د سمنګان د نننی بریټ پاړې لته سره معلومات شریکول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویلامی پترس کې د دې حمله په ارتباط لیکلي دي چې طالبان لا هم د دې پر تاوتریخوالي او جګړې ټینګار کوي. جمهور رئیس زیاتوي چې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر دوام او د خلکو پر بشلو ټینګار هغه بده تګلاره ده چې په تاسف سره د طالبانو ډلې غوړه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسن حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایلو لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې آمادګي نیول کېږي، امیدونه چې ستاسو هغه ټول له خند او ځان سره مخ کېږي او د دې مسؤلین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي وایي د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیر نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي، پرونی په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالي راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړ شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمېر هم زیات شوی دی.
طالبان وایي سولې ته ژمن دي، حکومت وایي سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم باید د 2015 زندانیان خوشی شي تر څو بین الافغاني خبرو ته کښېني. حکومت بیا له طالبانو د اور کم غوښتنه کوي. که طالبان اور کم ته غاړه نشتي او حکومت د 2 زندانیان نه خوشی کوي، سوله به په کوم لور درومي؟ د پانتون استاد ودیر ساپای وای:
دا مذاکرات چې د امریکای متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول، باید چې مخکې د هغې نه مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتې نه غوښتل شوی وای او یا یې دوی خبر کړي وای. دوی سره یې هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده، سرپټه یې ورسره پیزه را بندیان خوشی کول دا چه سوخ دی پسه دول دی ترخم بندیان دی آقا اسلام دی تا مطرحن نو پکه آقای با آقا خوشی کهی و زر کسا با طالبان خوشی کهی اوش طالبان تا ننا پوری پا خپلو خبرو همدقا چه چینگ ولال دی چه پینزم زر یاو نفرم که دی پینزه زر را کمی من خبرو تا حاضر نیو نو حکومت دی افغانستان تا لازم دا چه دی مورد که یا پریکنده فیصله خپل وکړي دوی هم مزبزب دي کله ویل چې نه خوشی کوم کله ویل چې خوشی کوم د خوشی کولو کې یو مقدار دوه مقدار درې مقدار و چې یو څه مقدار ته چې کم دي د پنځه زرو نه رسیدلي دي په هغه کې ملاحظات لري یا ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي.
که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کړي چې دغه کسان دا فلانی فلانی او فلانی دغه جرم لري، په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای، نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني؟
خبره دا ده چې که ثبوت ولري او محکمه پرې کومه فیصله کړي د سترې محکمې نه نظامي محکمې، نو هغه بیا یو ځای نیولی شي چې طالبان ته وښيي هغوی هم دونه مغزه لري چې ورسره وی مني، حیات یې دلته ناست دی بیا نور ته ویلی هم نشي. اما دوی هم سرپټه خبره کوي او علت دا دی چې دوی په رسمیت نه دي پېژندلي، د دې نه ویرېږي چې آخري زندانی هم خوشې کړو او بیا هم ووایي چې تاسې لاسپوس یاستئ تاسې سره نه غږېږو او یا که غږېږي یا خپل شرایط په مونږه را وړاندې نه کړي یا تحمیل نه کاندي.
ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخته لاړ شي؟
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کبولي په افغانستان کې دې په مورد کې دوی مسؤلیت باید وکړي. که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي، دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا هغوی ته هم جواز نه لري. امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم، دا سم پرنسیپ د طالبانو نه دی.
له وزیر صافي څخه په مننې په وی خبرتیا پسې به د کونړ د چارواکو په وینا واوري چې د کونړ سرحدي ولسوالیو ته یو شمېر پاکستاني وسلوال راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې چارواکي تور پوری کوي چې د دې بلاد په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان د استخباراتو روزلې ترهګري ډلې ځای پر ځای شوې دي. تفصیل له مرکز اسداباد د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي داوه کوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوې چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوې وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په سرحدي ولسوالیو کې خصوصا په دانګام مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالیو کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه لشکر جنگوی دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
ښاغلی بیدار وای په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کوم ورځ چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخي لبلې غاړې کونړ ته د لشکر طیبه جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دی چې همدی حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل
د لشکر طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختي دي. دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته دی، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ سرحدی ولسوالو کې شته فکر کوم دا سولې دغه هڅې روانې دي نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخت زموږ چوپانان او د مالدار خلک چلته ځي هغه خواران بېرته هلته تختې را منډې وهي وشي دلته چې خلک وو او یو خوانه سولې خبرې وانی بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول دا یو بل تشویش موږ د کونړو ته پیدا شوی دی څه به کوو دې خلکو سره
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس غاخي کنډو بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرښه په لسګونو پوستې جوړې کړې اغزن سیمې غځولې خو په یو شمېر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې دپاره پرانیستې پرېښې دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمېر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمېر کې د یو بل بندیان هم خوشې کړل او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې چارواکي تور پوری کوي چې د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د پاکستان له لوري مشکوک ترهګر راوښتي دي تر دې مخکې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي وو چې شاوخوا 15500 بهرني وسلوال په افغانستان کې فعال دي
تاسو لا پیغامونو
زه د ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلې دی د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کېښودل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک پر تر وځي د جو خرڅ د متعلمین سره مثلا د دې مکتب یا ښوونځي بریزان نه سي د خپل د لارې د مسب نه لري او دا داسې یو ستراري حالت وکی دي تر لږه حالت د جنگو دي خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان یو خارج ته نو موږ به جدي غوښتنه د معرفت څخه زموږ مکتبونه شروع کړي پوهنتونونه دې خلاص کړي د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کېښودل چې نو وسلام
غریب غریب یا سلام
عبدالله د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګ عرض کوم موږ ابل وزې په رکشا کې کېناستو روپۍ او دوګونی پیسې سکې ورکولې رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي نو د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغسې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دغه ولې دوی جوړوي د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت وکړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې د ترودو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې وسلام زید خیر درکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرړو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12.5 ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالله لشکرګاه څخه راستولې اس ام اس کې لیکي د ایبک نننی بریت البته اشاره کوي او خوشینی څرګندوي او بیا لیکي چې طالبانو ول مخبل ورونه وغښت حکمت الله حماس له ندالی ولسوالی لیکلی دی ولسمشر اشرف غنی باید په خپل د سولې د چارو واک په لاس کې واخلي. امنیت شورا ته باید حواله نکړي. قاری نور علی نوری له کندهار لیکي په پنځم ناحیه کې غله پیدا شوي باید غمی وخوړل شي. عبدالعزیز غالب له مارجی څخه لیکلی دی جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې لپاره په صداقت کار وشي. احمدی له هلمند لیکي بندیان باید آزاد شي ځکه چې که دا کارونه شي د ده په وینا جنگ نور زور اخلي. عبدالرحمن له کابل لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان ټول نه خوشي کوي، طالبان ولې ټول بندیان نه آزادوي؟ عبدالمعروف په راستولې اس ام اس کې لیکلی دی چې حکومت او طالبان باید له اخلاصه کار واخلي او دا جګړې بندې کړي او د سولې خواته مخه کړي. د بندیانو د ازادي په برخه کې یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي. تازه خان سمسور لیکي حکومت باید ټول بندیان خوشي کړي او د سولې راتلو لپاره باید خنډ جوړ نشي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې یو بهرنی مطلب راخلو. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون وایي محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دویم ځلي ټاکنو د ټولو رایو په سلو کې څه باندې 50% خپلې کړې دي. د ولسمشۍ دویم ځلي ټاکنې پرون وشوې. دا نتیجه د دې لپاره مهمه بلل شوې ده چې راتلونکو کلونو کې له اروپایي ټولنې سره د پولند د اړیکو څرنګوالی ټاکي. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د انجی دودا ملاتړ کوي، خو د اپوزیسیون ګوند مدني پلاتفورم د رافال تجاسکوفسکی ملاتړی دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د انجی دودا بیا انتخابېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولند کې دیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. انجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیزو هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکی ازادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژور تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکی په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلي پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکی چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.